دوستانو ستړي مشهید ازادي ریډیو په دې ما خمنه نیم ساته خبری مجله کې موز اجمل اند میر احمد صافی په همکارۍ هرکلی کوم. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډیر زر به د جمهوري ریاست انتخابات ته خپل کاندید اعلان کړي. دوی وایي دوی د خپل انتخاباتي ټکټ کې د ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي دي. افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان بیا دا کار د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي او دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له فرشتي جلال زی اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا به په مسکو کې د افغانستان په اړه په خبرو کې حاضر وي. د افغانستان د کومندو ځواکونو یو ټولۍ نن غزني ته د جاغورو ولسوالۍ ته ورسېد. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړه چې د آسیې بي بي په نوم یو مسیحي ښځه د پاکستان ایستل شوې ده. پوره خبر نو واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا نن تایید کړه چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. زخاروا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په اړه په غونډه کې به په مسکو کې د امریکا د سفارت یو چارواکی د امریکا د متحدو ایالاتو استازیتوب کوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویاند رابرټ پلادینو پرون په واشنگټن کې خبریالان ته وویل
The United States believes that all countries should support
د امریکا متحده ایالات باور لري چې ټول هیوادونه باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو او د جګړې د پای ملاتړ وکړي. موږ واضح ویلي چې د روسیې په شمول هیڅ هیواد له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت بدیل نه دی. پلادینو وویل چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ کې پریکړه کړې چې په مسکو کې د خپل سفارت استازی غونډې ته ورواستوي. مسکو به سبا د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. د افغانستان د کومندو ځواکونو یو ټولۍ نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته ورسېد. د غزنی د والي ویاند عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته په مرکه کې وویل
جاغورو ولسوالۍ کې د لمې کمرغه چې دنګړۍ وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. ورته وال مخالفین له دریو سیمو چې دغه سیمې د ګیلان له نعمنه ولسوالۍ سره سرحد لري چې د داوود حدقول او پشهي سیمې دي د دې مغو سیمو څخه تېره ورځ د مکمل تاسو شوي دي او د ګیلان ولسوالۍ د رسمي او د زابل ولایت مربوطاتو ته تشدیدلي دي.
د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رمضان علي محسني د فرانسې خبري اژانس نن ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون په چاغورو کې حمله کړې. د خلکو کورونه یې سوځولې دي او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. خو د غزنی د والي بیان نن ویل چې کومندو ځواکونو بېګا شپه هم په چاغورو کې عملیات کړي. او په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی وکړ چې شکایتونه پکې ثبت شوي. د دې کمیسیون مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار باید پرون لا سوی وای. د کمیسیون مشر کریم الله ستانکزي وویل چې په کندهار کې تر 400 زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي دي. په همدې وخت کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړي چې په ځینې مرکزونو کې د رایو صندوقونه مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رای صندوقونه ورک شوي دي. د پاکستان د بارنوی چار وزارت رد کړ چې د سی بی بی په نوم یو مسیحي ښځه چې اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور اته کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوله پاکستان وتلې. د پاکستان د بهرنیو چار وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د وایي اجازه راکړئ چې په وضاحت دا خبره وکړم چې آسیا بی بی په پاکستان کې او په امن کې ده. خو د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون پر ټویټر لیکلی و چې آسیا بی بی امن ځای ته ایستل شوې ده او هغه د پاکستان د حکومت له همکارۍ مننه کړې وه چې د آسیا بی بی په ایستلو کې همکاري کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو په جنوب لویدیز ایالت کالیفورنیا کې و وسوال سړی نن پر خلکو ډزې وکړې او رپورټونه وایي چې دیار لستنه یې ووژل. په حمله کې د زخمیانو شمیر لا دقیق نه دی معلوم. حمله کوونکی هم په حمله کې وژل سوی دی. پولیسو ویلي چې مشکوک حمله کوونکی نن د لاس انجلس په 40 کیلومتري کې د بورډر لاین بار اند ګریل په نوم د خوراک او تشاک په یو ځای کې پر خلکو حمله کړې ده. په دې ځای کې خلکو پولیسو ته ویلي چې حمله کوونکی جک سړی وو او نیم مخ یې پټ کړی وو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر اوس په ټویټر لیکلي چې د حملې له جزئیاتو خبر دی او د قانون د حاکمیت ځواکونه استایلي چې تر حملې درې دقیقې وروسته د پیښې ځای ته ورسېدلي وو. او سپین ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیم اکوستا پریس کارت یا د سپین ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازه کارت ګرځولی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یوه خبري غونډه کې لفظي شخړه وکړه. د سی این این ټلویزیون د سپین ماڼۍ ځانګړي خبریال جیم اکوستا پرون له ولسمشر ټرمپ پوښتنه وکړه چې د منځمهالو ټاکنو په وخت کې یې د کډوالو له هغه کاروانه چې له لاتینې امریکا د متحدو ایالاتو پر لور په حرکت کې دی د تهدید او پر متحدو ایالاتو يرغل بللای دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جیم اکوستا خبره رد کړه او ویل چې یوازې هغه ماجرین مني چې په قانوني لارو امریکا ته ورځي. د سپینې ماڼۍ ویاند دی سارا هکبی ساندرز پرون تر دې لانجې وروسته یو بیان خپور کړ او جیم اکوستا یې تورن کړ چې ځوانې ښځې ته یې چې په سپینې ماڼۍ کې کار زده کاوه لاس ورچولی دی. سارا هکبی ساندرز په بیان کې وویل چې دا کار د زغملو وړ نه دی. خو جیم اکوستا په یوه ټویټ کې د ساندرز دا وینا دروغ بلل ده. د سی این این ادارې د خپل خبریال ملاتړ کړی ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ له خبري غونډو د جیم اکوستا د دې منع کېدو دلیل دا دی چې هغه سختې پوښتنې کولې.
خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولې یا وګورئ. وړاندې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. خو دوی په عین حال کې وایي چې د لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې موضوع د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره غږېدلی یو. افغان حقوقي او سیاسي کارپوه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او درې مرستیالان دې ولري د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوو ویش ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي د چینن د دوو نور ولایتونو هم ثبت شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د غزنی د چارواکو له دې څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د دې ولایت د جاغوري ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره کمانډوز واکونه سیمې ته رسیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواګي اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوي آسیه بیبي له زندان نه تر خوشي کېدو وروسته له دې هېواده د باندې وتلې ده. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. د دې ائتلاف تر رهبرۍ هیئت غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې لوی ملي ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي. خو د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دغه انتخاباتي ټکټ د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د ائتلاف لوري د یو کاندید د مشخص کېدو خبره کوي او وایي چې د ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې به تنوي. د دغه ائتلاف اجرایی رئیس احمد ضیا مسعود پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټیکټ کې ولسمشر او اجرایی صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي دي. ښاغلی مسعود وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتي ټیکټ غړي به د لوی ملي ائتلاف له منځ نه مشخص کیږي.
با وجودی که معاون استیم در قانون اساسی کشور ما نیست،
هغه وای که هم زموږ په اساسی قانون کې درې مرستیال نشته، خو په انتخاباتو کې له بریالي توبروس ته به درې مرستیال اجرایی صدر اعظم پوسټ او ولسمشر د فرمان له مخې رامنځته سي. که خدای کول د اساسی قانون د تعدیل لوی جرګه به جوړ سي. ښاغلی مسعود زیاتوي چې په انتخاباتي ټکټ کې د شاملو کسانو نومونه به ډېر ژر اعلان سي، خو په دې اړه یې دقیق وخت ونه ټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوري په 1 ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي و چې د پاتې کارونو د بشپړېدو او د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره غواړي یو ځل بیا په انتخاباتو کې کاندید سي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې د انوارالحق هادي په مشرۍ د افغانستان لوی ملي جبهې له دغه ائتلافه وتلې ده. د دولت د جوړښت د صدراعظم پوست پر رامنځته کېدو او د اجرایه ریاست په دوام ټینګار هغه عوامل دي چې نوی ملي جبهې له لوی ملي ائتلاف لاره بېله کړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د افغانستان د لوی ملي ائتلاف انتخاباتي ټکټ د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د دغه کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخاباتي ټکټ کې یوازې په ائتلاف کې د شاملو کسانو شخصي ګټې په پام کې نیول شوي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غل نه درې جوړوي. اجرائیه ریاست اصلا نشته،
که څه هم تر اوسه بل چا د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو د نوماندۍ په اړه څه نه دی ویلي، خو له څه مودې راهیسې یو شمېر سیاسي څیرو او ګوندونو په دې اړه سلا مشورې پیل کړې دي. اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې کوم سیاسي ګوندونه او څیرې د جمهور ریاست لپاره کاندید ورکوي او یا هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولسمشر او لوی ملي ائتلاف د سیالۍ ډګر ته وځي.
دوستانو و هم اوریدل چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر به د جمهور ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي، خو دوی وایي چې د دوی په طرحه کې د ولسمشر او اجرایه ریاست لپاره درېم مرستیالان په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان حقوقي او سیاسي کارپوهان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درېم مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او هغه دې هم بیا درېم مرستیالان ولري، د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. په دې موضوع باندې اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگاه نه اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غل نه درې جوړوي. اجرائیه ریاست اصلا نشته، نو له موږ لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنا یې دا ده چې موږ باید د اساسي قانون اوبو ته گزار کړو، لوی کړو په اوبو، او دوی چار چې غواړي ملت هغه ومني. د دې له خاطره دوی دا حق نه دي چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مخصوصا اساسي قانون به دوی دا ډغرې وشي. په داسې حال کې چې ټوپکې چې ټول کوي کټې ټول کوي، دوی دوه ورځې هم نه په کلو باندو کې نه په ولایتو کې ځوان کولی شي.
رنجبر صاحب، دا ستاسو په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بې باورۍ فضا هم نخی، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایه ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي دغه کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي.
دا چې قانون سره اړخ لګوي که نه لګوي، دا چې اساسي قانون نقضوي که نه نقضوي، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمې دي، تنظیمي ګټې مهمې دي، کورنۍ ګټې مهمې دي.
څه ډول یو سیستم مثلا کېدلی شي چې هم قانوني وي او هم د افغانستان د راتلونکي په ګټه وي؟
زموږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه دی پلی کړی. دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک شي. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نوی واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون د هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون. نور اصلا قطعي هیڅ نوی واک نه لري. وزیران دي چې په راس کې خپل افغان یا وزارتونه کې قرار لري، او هغوی مستقیما رئیس جمهور یا اساسي قانون د یو اویې مادې پر بنا ورې جمهور ولس ته دي مسؤول دي، نو معاونین ته. نو دا ځوار چې هم کرزي ورکړه معاونین ته هم غریب ملګری دی، دا ستونزې مې سره وړې دي چې دوی غواړي چې دغه څه هم ونډه د واک د درې قومه خپله کې، هغه درې قومه خپل منځ کې ناست دي، جوړ جاړی کړی دی او افغانستان کې قدرت تقسیم کی او دا مهمه نه ده چې دا اساسی قانون سره لګی که نه لګی یا قانونی دی که نه دی.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر و چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 22 ولایتونو د رایو نتایج سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د 2 نورو ولایتونو هم ثبت شي. وروستی حال د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د 24 ولایتونو د رایو نتایج سیستم یا د دغه کمیسون د معلوماتو مرکز ته داخل سي. د یاد کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون د مدني ټولنو له استازو او د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو سره په همغږۍ په شفاف ډول مخې ته ځي. هغه وایي تېر ورځ د 22 ولایتونو د رایو نتایج سیستم ته داخل سوي دي او نن ټاکل سوي چې د 2 نورو ولایتونو هم سب شي چې له دې سره 24 ولایتونه کیږي. ښاغلی ابراهیمی وایي د 22 ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسون مرکزی دفتر ته رسېدلي، خو د شپږو نورو ولایتونو د هوا د خرابوالي له امله ځنډېدلی چې تر 2 راتلونکو ورځو پورې به دا هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې د کوچیانو د حوزې کاندیدانو له کمیسون غوښتي چې د دوی د حوزې اړوند انتخاباتي درغلیو ته دې هم رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي یاد کمیسون د انتخاباتي درغلیو موادو ته د رسیدنې په برخه کې ژمن دی او په خبره یې سپینې رایې به له تورو رایو بېلې کړي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د 22 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د قوس د میاشتې په 2 نیټه او د کابل د یاد میاشتې په 10 نیټه اعلان سي. د افغانستان د 22 ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د میجان په 28مه 29مه نیټه ترسره شول. په کندهار کې په یوې اونۍ ځان سره، خو په غزنی کې لا د امنیتي ستونزو له امله نه دي ترسره سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي که څه هم همکاران یې دغه بهیر څاري، خو ځینې تشي او درغلۍ لیدل سوي چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته رسیدګي وکړي او پرې یې نږدي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راسي.
موږ د دغه بیا شمېرنې له بهیر څخه څارنه کوو، ولې بیا هم پیدا شوي دي چې بعضو حالاتو کې باطلې رایې ځینې مشخص کاندیدانو لپاره شمېرل شوي دي. په ځینو حالاتو کې هغه ریزلټ شیټونه کې هغه شمېرې یعنی په سمه توګه درج شوي نه دي، په یو فرق سره مثلا رایې کارول شوي دي 300 په ریزلټ شیټونو کې چې حسابوي اگر 300 یا 500 نه زیاتېږي.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید سیستم یا د کمیسون د معلوماتو مرکز ته د رایو د نتایجو د اخیلېدو په بهیر کې شفافیت ته ډیر پام وکړي چې په خبره د انتخاباتو په نتایجو خلک قناعت وکړي.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د جاغوري ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره کمانډو ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په هغه ساحو کې عملیات کوي چې دولت وسلوال مخالفان ترې فعالیت کوي. د دولت وسلوالو مخالفانو له څو ورځو راپدې خوا له مختلفو اړخونو د غزنی پر جاغوري ولسوالۍ بریدونه وکړل. رضوان مراد د جاغوري ولسوالۍ د وضعیت په اړه د غزنی د والي له ویاند عارف نوري سره مرکه کړې ده. ښاغلی نوري د جاغوري د روان وضعیت په اړه وایي
جاغوري ولسوالۍ کې د لمې کمرغه چې دمګړۍ وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. وسلوال مخالفین له دریو سیمو چې دغه سیمې د ګیلان له نعم ولسوالۍ سره سرحد لري چې د داود، حدقول او پشهي سیمې دي، له دې دغو سیمو څخه تېره ورځ مکمل تصفیه شوي دي او د ګیلان ولسوالۍ د رسمي او د زابل ولایت مربوطاتو ته تښتېدلي دي. زموږ کمانډي ځواکونه تېره شپه د شپې لخوا هم یو ډول عملیاتونه د جاغوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې ترسره کړل چې هلته مخالفینو شتون درلود. هغه ته یې هم د شپې کمانډي عملیاتو په ترڅ کې تصفیه تلاشي شوي دي او نن سهار هم زموږ د کمانډي ځواکونو یو ټولۍ جاغوري ولسوالۍ ته ورسېدل چې هغه هم
د وسلوالو طالبانو لخوا په خاص ډول په جاغوري ولسوالۍ باندې حمله کیږي. دغلته په جاغوري ولسوالۍ کې د عامو خلکو، د چارواکو او په خپل د ادارې ترمنځ وضعیت څه ډول دی؟ یعنی په جاغوري کې حقیقت څه دی چې داسې متضاد او ضد نقیز راپورونه ترې خپرېږي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې وسلوالو مخالفینو سږ کال د غزنی د مرکز په لور په اکثریت هغو ولسوالیو کې چې هغه نسبتا ناامنه ولسوالۍ وې او نسبتا رئیس دوی په کې خوځښتونه او فعالیتونه درلودل. د غزې په مرکز او اندړو ولسوالیو د زیاکو زناخانه خاصرت ولسوالیو کې زموږ زیاتره تمرکز هم همدغه پدیرو ولسوالیو کې و. دوی له دغه فرصت څخه په استفادې سره پوه شول چې په دغو ولسوالیو کې نور ډېره په هغه ناامنه ولسوالیو کې دوی نشي کولی چې هغه خپلو شومو موخو ته ورسېږي. نو دوی بالاخره لاره هغه ټکو باندې خپل دغه تاخ چړی بریدونه پیل کړل چې خاص تمرکز مو په هغه ساحو نه و. نو بالاخره له نیکه مرغه چې هلته هم دوی که څه هم مدافعانه چې درې ساحو ته دننه شول، ولې بیا هم کتول ده چې دوی له ماتې سره مخ شول او په شاو ته به وشول.
آیا پر جاغوري د برید هدف خو به یو ډول قومي مسایلو ته لمن وهل نه وي، او په دې برخه کې حکومت د دې هڅو د مخنیوي لپاره د خپل د جاغوري اداره خلک یې څه کوي؟
ځینې سیاسي او مغرض کړی شته چې هغوی قومي مسایلو ته لمن وهي. ممکن هغوی داسې تحلیل ولري چې دغه جګړې په یو ډول د ډولونو یعنې قومي بڼه لري، ولې دا موږ په مسخه توګه باندې ردوو. نو دغه دښمن ته او دغسې جګړو ته قومي نوم ورکول زه فکر کوم چې د افغانستان د یا د غزنی د پرېدلو ولس په مخته سره او دا یو ناسم تحلیل دی.
دا غزنی دا والی ویاند عارف نوری و چې دا جاغوري دا ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یې څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پنګونې او سوداګرۍ د برخو افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل په هیوادونو کې د پنګونې د زیاتېدو غوښتنه کړې. افغان هیات چې پرون په اسلام آباد کې و پر پاکستانی پانګوالو یې غږ وکړ چې د افغانستان په قانونو کې له افغانانو سره ګډه پنګونه وکړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې عالی کمیسون پاکستانی کمپنیو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالی کمیسون د اجرایي رئیس محمد شبیر په مشرۍ پلاوي د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو له غړو سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو کې د ګډې پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. شاغل بشیری وویل د افغانستان خصوصي سکتور لیواله دی چې پاکستانی شرکتونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي چې د ودی او ګټې زیات فرصتونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سوداګرۍ اتشې سمینې ودیر وویل په افغانستان کې په پانګونې د پاکستان خصوصي سکتور د منځنۍ آسیا بازارونو ته رسیدای شي. د همدارز وویل افغانستان د آزاد بازار پالیسی لري او د ګڼو هیوادونو پانګون کې لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغانستان ترجیح ورکوي چې له پاکستانی پانګوالو سره په قانونو او نورو برخو کې په ګډه پانګونه وکړي. د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر احمد یاسین مغول بیا وویل په افغانستان کې سوله او امنیت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره اساسي اړتیا ده. د پر افغان او پاکستاني چارواکو ژغ وکړ چې په ګډه کار وکړي چې سوله ییز شرایط رامنځته شي. د دا هم وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ ډېره غیر رسمي راکړه ورکړه کیږي چې باید رسمي چینل ته داخل شي څو دواړو هیوادونو ته یې ګټه ورسیږي. له بلې خوا د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالي کمیسون اجرایي رئیس وویل چې افغان پانګونکي په پاکستان کې پانګونې ته تیار دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه او واضحاتو اوریدلای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوند اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوی آسیا بیبي له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته له دې هېواده بهر وتلې ده. خو د آسیا بیبي مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان د رئیس په وینا دا پرون د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 10 نېټه له زندان نه راخوشې شوه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د نومبر په 10 نېټه د اروپایي پارلمان رئیس انټونیو تاجاني پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل آسیا بیبي له زندانه راخوشې سوې ده او یو خوندي ځای ته انتقال سوه. زه د پاکستاني چارواکو مننه کوم، له دې او د دې له کورنۍ سره لیدو ته سترګې په لاره یم. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک هم په همدې ورځ رسنیو ته وویل چې آسیا بی بی له خپل کورنۍ سره له پاکستانه د باندې وړل سوې، خو د ویلي ورته معلومه نه ده کوم ځای ته. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 8 نیټه رسنیو ته وویل چې هغه راپورونه ناسم دي چې وایي آسیا بی بی له پاکستانه بهر تللې ده. د زیاته کړه
and speculations about Asia
le Pakistan da Asia Bibi da watalo paada chukum rapor na di zabe pa aada khara waim cha Asia Bibi pa Pakistan ki danana pa yo khandi zay keda zahil laram che da si khabaruna makh ke takhbari do bay tayid shi
to verify such news before issuing them.
آسیا بی بی په 2009 کال کې اسلام ته پسپکاوی تور نه سو او په 2010 کال کې محکمې دا په اعدام محکومه کړه. د پاکستان سترې محکمې دې پریکړې ته بیا کتنه وکړه او د اکتوبر په 1 نیټه د آسیا بی بی پر وړاندې د کافي ثبوت نشتون په خاطر د دې تر خوشی کولو پریکړې واوروله. خو له دې پریکړې سره سم په پاکستان کې افراطي اسلام پالو د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضیه لاریونونه پیل کړل او لوی لاری وتړلې. له افراطي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان سره د اعتراضیه لاریونو ختمولو په خاطر د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت د نومبر په 3 نیټه څرګند کړه چې د آسیا بی بی پر بهر ته سفر به بندیز ولګوي. همداراز د سترې محکمې د پریکړې هغه ارزونه وځنډول سو چې وایي آسیا بی بی باید راخوشې سي. بی بی د 15 کوچنیانو مور ده او پر دې لګېدلې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه په تکراری توګه رد کړي دي. د دې میړه عاشق مسیله لویدو هیوادونو د پناه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ده کورنۍ په پاکستان کې له خطر سره مخامخ ده. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه وړې ده. د سې شنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی یوې ایټالوي راډیو ته وویل چې دوی یو داسې هیواد ته د بی بی او د دې د کورنیو د لیږلو هڅه کوي چې هلته یې ژوند خوندي وي او د وژل کېدو له تهدید سره مخامخ نه وي. په پا پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري او پرته له ثبوت یوازې یو اوازه هم د یو کس د وژل کېدو لامل کېدای شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ لازاده یې راډیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. دا زموږ ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. په راډیو سربیره ته زموږ ویبپاڼې ته هم ورتللی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب ل نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې ل ویډیوګانو سره کتلای شي. د یمن د حوثیانو مشر وایي د بهڅ کله د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالمالک حوثی نن له یو نامعلوم موقعیت څخه په یوې ټلویزیونی وینا کې دا ومنله چې د سعودي په مشرۍ ځواکونه حدیده خار نیولو ته نږدې شوي. په همدې حال کې نړیوالو مرستندوی ادارو د جګړې له سیمې د ملکیانو د وستلو لپاره د خوندي سیمې د رامنځته کولو غوښتنه کړې ده. رسوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ جزئیات دراوړي.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د حدیده خار مرکز نیولو ته نږدې شوی دی، د یمن د حوثي اغیانو مشر عبدالمالک حوثي ویلي چې په هیڅ حال کې به د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالمالک حوثي د چهارشنبې په ورځ له یو نامعلوم موقعیت څخه تلویزیوني وینا وکړه او له خبرو ښکارېده چې ائتلافي ځواکونه د حدیده مرکز ته نږدې شوي دي. نوموړي ویل که دښمن فکر کوي چې د دې او یا هغې سیمې په نیولو سره به موږ تسلیمېدو ته اړ کړي، نو داسې به هېڅکله ونه شي. د سره سمندر پر غاړه پروت د حدیده خار په جګړه کې چې له یوې اونۍ راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دواړو خواو نه 200 کسان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جیټ الوتکو او اپاچي هلیکوپترونو له لارې په حدیده خار کې پر کلابندو حوثي وسلوالو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې سره صلیب او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د یمن د جګړې پر دواړو خواو غږ کړی دی چې د حدیده خار ملکیانو ته چې شمېر یې 600 ته رسیږي له سیمې نه د وتلو لار ورکړي او پر ملکي وګړو او تأسیساتو له بریدونو ډډه وکړي. د یمن جګړه ځپلو خلکو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو 80% کې مرستې د حدیده خار له لارې رسیږي. متحده ایالاتو چې د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته لوجستیکي اسانتیاوې برابروي ټینګار کړی دی چې د یمن جنگ پوځي حل لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز د ائتلافي ځواکونو لخوا د بشري مرستو د کاروانونو او تأسیساتو په نښه کول د نه منلو وړ عمل بللی دی. حوثی یاغیانو چې ایران پورې تړلی بلل کیږي په 2014 کال کې د پایتخت سنا په ګډون د یمن زیاته برخه ونیوله. سعودی عربستان د یمن له حکومت سره لاس یو کړ او د حوثیانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې حوثیان یوازې تر سنا او حدیده پورې محدود پاتې شول. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بیړنیو او بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې سید سمیاباد سي.